احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شانګهای په سرمشریز کې د چین ولسمشر لغړو هیوادو وغوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلارې خپلې کړي. د شانګهای د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وجهي صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسدآباد ته د یو شمېر کسانو د داخلېدو مخه نیول شوې.
هغه کسان چې وسلو څخه ښار ته رانوزي هغو تمه مناعت دی.
په ترین کوټ کې مشاعره وشوه. نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
یو څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړي. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوه داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شموله وي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره د طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیر بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکي غړی دی په نننۍ سرمشریز کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2001 کال جوړ شوی دایمي غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم په تاجکستان کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 135 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د ازادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول، د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې ویل شوې چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوي چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سرې صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تیره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هیواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هیواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې د جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له ډیلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې راتلونکې اونۍ به دای هم هلته وي جوړه شي او د جی شل د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل هیواد به چې روان کال د جی شل مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتفاعي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی.
احمد شپریم د ساجر اډو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران رسر مرستندوی دی. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توبه پات شو. د تاجکستان په پلاسمینه د شنبې کې نه د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګند شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره د ارتباط ونیول شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت تاندیښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نوري هم راپورته کړي دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال د سې ریپورتونه خبره شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په روسي کې د افغانستان په ارتباط ډیپلوماټیک حساسیت کړی او له بیلابیلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوه هیوادونو ترمنځ همشخي ډېر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دوه مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وي او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشیزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیر میاشت کابل ونیو خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداري د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخي عمران خان وویل د افغانستان د ثبات بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشیزي پسنده کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بل خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو آزادي رادیو په منځني سپد 12 شپښنی وی اف ام 3.5 د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغه پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت پر رسمیت پیژندلو پاړه نړیوال ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او نړیوال ټولنې غوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره د بیړني ګامونه پورته کړي. بل لورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ټینګار کړی چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې لویر او زورونې پرته اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خپل مرستې وکړي. طالبان د پیسو د نړیوال صندوق د پریکړې پاړه سوي نور په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د ورستې حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه خودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوي روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبې په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملاتر نه لرو نو حال ته آی ایم ایف برنامه و ځندول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیر میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې آی ایم ایف یا نور سرچینو ته لاسرسي ومومي. خغلی رایس وویل چې نړیوال بچی صندوق چمتو دی چې ل نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي ترڅو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنیو مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلن پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکارۍ جریدو سره مخ کړي دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د څرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقونو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوانه او یا د وجهي صندوق لخوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد په پښو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندوی کارګرانو خزینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتی کار په خوندیتوب تر سره کړي پرته له ځورونی ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو خزینه او نارینه او کارکونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل شوې او دوی کولای شي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن شول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان شوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وشي صندوق اعلان شوی پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. ولې که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وجهي صندوقونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وجهي صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي. خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان شوی 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي. دا سجیرډو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغام نه خبرو. په کونړ کې طالب چارواکي وایي د اسداباد په شار کې د غیر مسول وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولې او هغه چاته له وسلو سره شرطه د داخلي دوه اجازه نه ورکوي چې ورسره د وسلې ګرځولو ځانګړی کارت نوي. د اسداباد استوګنو د پریکړه ستایلې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتي زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارون ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلواله مخې ته ونه دريږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې به چارواکي وای دوی ټول خلکو ته اعلان کړي چې خپل کارونو او دندو ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلي دو بندیز لګولې ده. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
د بازار د امنیت په
باره کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو سخار تر نوځي هغه تمامانات دي مشخصه دریشی بلری چې دا غي د پاره تعین لانه دي شوی خو وسلواله د عمره کنټرول کړی دي څنګه مخ کې ګرځیدل هغه شان نشي کولای چې هغه د بازار تر نوځي اصله هو سره
د خاغلی حنیف په خبره چې ټول افغانانو په ځانګړي ډول کونړین په تیرو جنگونو کې زیات زوریدل دي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په خار کې غیر مسول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولای شي چې بی لویر خپل کاروبار وکړي مدني فعال گوهر رحمان شینواره
په خار کې داغه وسلوالو مخاوني ولا چې هغه بد وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په خار کې پلسري توګه ګرځیدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړو کوڅو کم دغه سي د وسلې سره په خار کې ګرځي نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا غوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسولیت لري موږ د دوی نه مننه کوو او لاته غوښتنه کوو چې دغه سي خپل سره یو مخه ونیسي
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په خار کې د غیر مسؤل وسلوالو کسانو پر داخلېدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمیر خارونو کې نامسؤل وسلوال لیدل کیږي او لویری زیات کسان په کورونو کې ناشتي خو طالبان به وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همدارازي د ډېرې ادارو کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته حاضر شي
تاسو لا پیغامونو
زه احمد حمدر بلغمان نازاده رادیو ته دا پیغام درېدم په دې ریله سره شریکی منګ له برق څخه محرومای په دې شلو کالو کې او موږ ډېر وادي موږ سره سوي دي دلته تقریبا د لغمان د کارغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ وسیګو او برق نه لرو ډېر مشکلات سره مخ او سو سو ځلې موږ سره وادي سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي خو هیڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه وراغوندي او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي والسلام
بالا سلام علیکم یو تن د پکتیکا اوسیدونکو رحمت الله مای په مای په نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی او دنګونه تشکریم باندې سپه مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وای ملکیزو او طالبان په هغه کوټرو باندې کو باندې پیسې جات کړی مالې ډیر غواړي سمته باندې زر په غواړي مو به دا څه کو دا موږ وږي دوی وږي اخه به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباس ازادي را دي د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي موږ ګورم له تو ته سلام پیټره
السلام علیکم صاحب الله شیخ احمد بهلم نن راته کوم شی لوک ساده نه تاسو ته کوم پیژند نشم مې مراته محترم مشران نه نشم شغل ټول زو کنه ته امر کی خبر اعلان سره سم ځان شلم دی خبر اعلان هغه څوک دی چې حکومت د غلط سره نه ځان کوم وي د حکومت د سره نه ځړې کی ساتي خبر اعلان باید موږ دې حفاظت کړی او مشران دې مسوجي شي څو ځکه چې تاسو متوجې کیږئ چې خبرې روانې دي نارم شلم دي خبرې روانې په انسان یې سرمایه ده چې دا شلم کیږي خبرې روانې سره نه دي خبرې روانې مجبورې ټول به هیوا ته وځي خبرې روانې نه هیوا ته وځي خبرې روانې دې په توګه ځي مخکې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ لړګر یو خبر لرو دا خبر د دې چې ټاکل شوی و نن د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پر اول پینډي کې ورسنې لوب وکړي خو د امنیتی تهدیداتو له امله د لوب ځنډیدلې ده او د نیوزیلند حکومت ویل دي چې په پاکستان کې امنیتی تهدیداتو له کبله د لوب وځنډیده وړاندې به یو څه تفصیل د دې درکو خو اوس په ترنکوټ ته ورشو د روزګان مرکز ته او هلته به د مشاعري حال درکړو دا مشاعره د روزګان په ولایت د ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې جوړه شو چې زورګونو کسانو پکې برخه واخیسته په دغه مشاعره کې د روزګان ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو شار شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی وو نور په دې راپور کې
راشن بشی زرغون بشی ودان افغانستان دا مشارکې رشپاد د ورزګان ولایت په مرکز ترینکول شار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او پرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په ارزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتفاهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتفاهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اسکزیم د خاپور او پلرو وطن می دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوی وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب دا چه تاسو مر تا استقلال راکا مر شملی مدنگی و تاتلی مر با پخوالن گوتن نسو ترالی اوز ملشا دم را چرخلونا همی لگری دا ستاسو دا وینو برکتا.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
نه مامزیم نه غلجی نه بارکزی نه اسکزیم د خاپوړو او پلرو وطن می دادی اخترزی په دې نازیږم چې یو خلک دې راوتیم.
د مشاعری په پاتې برخه کې د وښو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په ارزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني صف دولس شپږنی په افغانستان کې اوري تا کل شوی وای چې نن د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ملي لوبډلې سره پر اول پنده کې یو ورسنۍ لوبه وکړي. له موافقې سره سم نیوزیلند له پاکستاني ټیم سره درې ورځې لوبي کولې او بیا د پنځو شل ورځې لوبو لپاره د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله لاهور ته تلله. د نیوزیلند لوبډلې دا لړۍ نننې لوبه ورسره تر دې وڅنډوله چې د نیوزیلند حکومت په پاکستان کې د امنیت د تهدید خبر ورکړ. د دې کوښ پاړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې په څه کې چدای او څومره دی. په پاکستان کې په تیرو څو باندې لاسو کلونو کې د تهدیدونو لامل نړیوال د غهیوات زړه نشه کوي چالت ورشه او د کرکټ لوبي وکړي. خو ساش کال د نیوزیلند د ټیم پریکړه وشوه او ترغه مخکې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې هم پریکړه کړې و چې په نیوزیلند کې به په پاکستان کې به وبخشي لوبي کوي. خو اوس د انګلستان ملي ټیم ویلې دی چې په راتلونکو څلور ساعتونو کې تر اته څلور ساعتونو پورې به دوی پریکړه وکړي چې آیا دوی په پاکستان کې لوبي وکړي او که یې ونه کړي. دوی هلته غوښتل چې ټیسټ لوبي وکړي. د پاکستان لوبي په تیرو څو کلونو کې د امنیتي تهدیداتو له امله د کور دننه لوبي په تر ډیره په عربي متحده اماراتو کې ترسره کېدی او په عربي متحده اماراتو یو میدان په دوبی کې او بل په ابو ظبی کې د پاکستان د کوربه هیواد په لوبه استعمال ده او نور ټیمونه به هلته ورتلل او له پاکستان سره به لوبي کولې. خوننني لوبه له پاکستان سره په کوردن نه وزندېدله. تر دې مخکې د نیوزیلند ملي ټیم په بنگلاديش کې ولا بنگلاديش سره یو لړ لوبي وکړي او هلته د نیوز د یو پنځه شلواره لوبي هم وکړي، ځکه چې بل میاشت په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شلوورونو نړیوال جام لوبي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغو لوبو کې برخه اخلي چې تمرینات د افغانستان په جلال آباد کې پیل کړي دي. د امان الله خان په شارګوټي کې تم ده چې افغان لوبډله په دې لوبو کې شو چلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوریس خاورو او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خبرو.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکاري د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ د څرګندونې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشر زته په یو ویډیوي وینا کې وکړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون آی اف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو نوې رژیم خپل ستنې ټینګوي، لکتر لګي یو سلو درې پنځوس رسنۍ مجبور شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبريالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د استرس لیب او د سری میشت د ټولونو نړیوال فدراسیون او دغه ټولونو د اقلیم مرکز په روسي چړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او باتر څنګه د سختي وچکالی د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه چړنې لمخه چې پرون پنځشنبه خبره شوې ویل شوې چې سختي وچکالی په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلې څاروي کم شوې او په میلیونونو کسان له لوګي او خوارځواکۍ سره مخامخ شوې دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی دی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانه سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویل چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر پای ته رسیدو وروسته جوړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روانې سپتمبر میاشتې په دیرشمه پای ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابېلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړی مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الهادی الفتح من کندهار ولایت صخر. دین او د اسلام ټول دشمنان ته د دنیا ټول انسانان ته د پیغام دی چې دا فکر جنگ او د دین او د اسلام او د افغانانو سره دشمنی پریږدي. او دا څلويش کال کیږي چې تاسو د طالب په نام د اسلام په نام مو اسلام برنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ الله، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې کلیلی یاست. خلش فکر وکړي تاسو وکړله، تاسو په مخکې کې تاسو د مرګ او تاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دشمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دا هم د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل مفسد او ناکاره. ورته وایي دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي، دا مفسد نه دي، دا د خاور بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاور بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی رڈی کارکن کو اور دن کو تسلام نوان بعد سلام اور داغا مشکل دی چپل تو مسلمان خود دیر بدر دے جنگو کند کپار وہ سر وہ سب جن اولا سی دی اور مرس کے خرب تو کی پر مسجدان بند گر جا کے ہم ددی خوش خرب تو مرس کی اور کی ددی خوش کی مانا دم اللہ چمو نه هغه د دې کار په لاس ورکړي هغه چې ار چاته ورکول کې خپل کړي ترکول کې بل ترکول نظما اله دغه د ورور چې ار مسجد ته ورڅ په مسجد کې چې ار څو کور ورور راغو کور د خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کې هغه مشر توا چې ورور دغه کاتون دي خپل کور ته حساب وک مسکینان خلک ته ورور په شي دا وس دا وس ما خلک ول چې خلکو ته کاتون ورته و چې هغه ستړي دي هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سمع چې درس او بي هغه ته ورکی نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې اله دغه ما پیغام ته مسلمان
افغانستان پلوٹان تاجستان تبولی اسلامی امارت مشران خواصے تاجکستان حکومت سر تفاہم کیا افغانستان ترا وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زبلی د رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم. رسول سلام زه خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو او غوړو ته د نړۍ د مسلمانانو زغونه رسېږي. زه ورته افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر ورسېته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتون ټول ته مبارکي وایم. ټول ته یو رقم قانون روان دی او د قران قانون دی. دا د پردان نه درنه په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د ضد شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک په خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. د قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې په له کفاره غلو او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نه و وسنګ امن ده. د شپې هم خلک په امن دي ورځم په خو خو نه چې انا مس په امن ونی او زی په امن ونی سر په امن ونی مان په مال په امن وصال شي په امن جل الله پاک وايي بسم الله الرحمن الرحيم ولي قلتو وان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كم شكر ادا کوي نو خشه ده کنه وز ما عذاب دي سخت بیا بز نور عذابونه به بند راس.
بالي السلام عليكم ورحمه الله کټوازه دي کټوازه تمام توایم. دا د ملت غږ د زوی باید ټول او ملت په نمایندګي طالبان باندې دغه کما یورو رجانه کدي ملت پاین دور زای کو بیا مو ملت تر چې راپورته کیږي سره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنې پوسی او یو به افغانۍ نه چلوي. دا تیار پاکستان دی چې د سیاره نو د پاکستان کې نه ولې القاعده نه په مون کې نه ول اته ټول پاکستان شو. نو چې بیا څه په افغانستان کې افغانستان اته نو مون نه ستکی ولی ګلبدین ولی د انور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو. او دا بعض خویندې وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ. جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیونی وو. آیا هغلته څه دسیسه نه شو جوړولی؟ آیا هغلته بغاوت نه وو؟ آیا هغلته بشر دي حقوق نه وو چې اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده؟ او چې وایي چې دولت د لاسه مړه صدا وسو دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسو ته په لسګونو دقې تاسو ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستن مانځه ته نه شو تلی جمعه ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکیلونه نه شو ایستلی. آیا اوس اسلامي امارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي دي الا الله الحمد. الله نه ډېر شکر ګزار شو.
زدا زادی رادیو ټول کار کوم چې تاسو سلامونه نه غهلی وړاندې کوم. بعد سلام آداب ته مدرسې نه د سره روډي خرته کې دی پی خپل ځان له یو شبل شو اخلي. دا حکومت دی پولیس دی دا د ولس غم دی. دا طالبان نشي کولای ځان سره د پوی او تکنه خلک ولې حکمت یار عبد الله او د سیب سین کرځه د سیب سین نور قومونه نه چې دا غوږی حکومت بچلی کویږي. بس سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکون ته سلام وایم. تاسو سلام څخه اشرف یم د دولډه کلیسوالۍ څخه. موږ د طالبانو د دانی اکاډمۍ څخه غواړو چې هر یو خپل ځان او خپل ولایت او ولسوالۍ ولسته وروشي.
افغان ولس اوس مقدار اندېښنه لرو چې په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي، په دې کې د پاکستان عیسائی ناست دي. دغه مو ویل اوس باید د طالبانو ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي، او د هغه ولایت ولس یې باید تایید کړي.
السلام علیکم. شوز مبارک ما یو دغه کول شوز دې کور تکشینی مې دې دغه کوي د کاپیران پر دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قرن په بیوت یکن شوز دې په خپل کورو کې قرار ونی چې مې دې باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر. نو مسلمانان شوز باندې ک ډاکټر ته ځي کار دې ته ځي دې شوز دې چارنګ بدی وای ما شام ما ځخ ترنن په چانه دا ورېدل ان شاء الله. اوس مې یو شدي په باره کښې ماښام یې ډېر بدې بغارې ولې پېله کافرانو څه نه وهلې له څو مسلمانانو څه دا دغه کوي. مسلمانان ټول سره وروڼه دي. اسلامي عمارت راغلی دی شکر دی الحمدلله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغیر د حالت راغلی دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو ښه وه او پر ملي مسایلو وه، اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه، رسمي مجلسونه نه وه، خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخت ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوکې وشوي او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوي او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم نورونو ته طالبانو ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت باعث نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بی له شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بیا کار اسانه وي. او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا به ښه وي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب، تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به یې چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو څه فکر کوئ؟ څه پکاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده اوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې شي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو
چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کی چې د کومکو د مرستو باعث سي تر څو هیواد ته مرستې را ورسېږي او رابطه موقته نه سي. نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، او څومره دغه تاسو چې څه وایئ چې د یو مشروع حکومت د یو ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاري؟ ده
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشروعیت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بېرته راجلب سي، څنګه اداره بېرته راجلب سي. په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي کې خبرې سوي دي، او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث سو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي هیله مند چې هغوی وکړي، او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اعتقاد اړتیا شته، پارلماني یا شورای یا یو جرګۍ داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تیرو شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوجرګه ده چې زموږ د خلکو د سوګونو کلونو بلکې د زرونو کلونو اناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پیژندل، بل لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو ته باندې قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، ته باندې قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمائندگی به په تمام معنا کوي او ارزو به هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي. هغه ورسته ګور
دي خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخواني واکمنۍ مقایسه له وسنی وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې کې زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالب مخته نه ستلای، هیڅ هیواد به د ټولو هیوادوالو د ګډ او غژه د غژه کار چې سر ملګری وي غژه په غژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلزي وکړي په دې مختلف ځای. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هواد وده کی نو تعلیم ضرور دی چی وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چی ونده ولري زب د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی د مثال په توګه در زما لورکانی د لید او د مکتب تزي او زب دا درتوام چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه دمخه چې مهاجر وو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپینسرې زموږ سپین ږیرې مریضان په پردي ډاکټر ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخص دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورنۍ اسایم هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مصر لیدلي په شفاخانه نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاته تدالی تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندی باعثي او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج دپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوځو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور مو تعلیم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
مننه کرزه سب طالبان واکونی او ظاهرانه دا سیخکاری چې ټول هله لاري کمی پایلې ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالفی خای یغه خای وسله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اتا سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې دغه پترڅ کې یو ملي په خلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کی ترسو مختلف لوري چې سره جنگونه کړې دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خبرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي.
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو پیاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورور راغو او دا ژغمه په تکرار وار وار وکړتنه نه پوره دا ژغمه هلته په دی وکي چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس په طالبانو تحریک د ډیرو مشکله حالات سره مخامخ او مملکت مشکله حالات سره مخامخ نو د هغه مشکلات د وجه دی سره مخامخ او په خپل خاور کې ما پدې دورونه ژغمه چې تاسو مشغول دي راځي سر یو نن تاسو ته دا سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما دې کوشش روان دي همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقی ول هڅه د مخه ډاکټر صاحب لاره ټول چې یو کمیټه جوړ کړ د تاریخ اسلامي د مسؤلینو سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شارس پنشیر ته ولر شو ته بده جوړ جاري او دا رامش کوشش وکړي ډیر خوشاله نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما وغوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کوم جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشو
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق پدې کې نن تر بلچا برحلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دي چې په پیش قدم وسی او موږ به پدې کې مطلق ورسره ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې د مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورور ولی او برابرۍ په فضا کې ژوند سره کې دا حق دی او موږ پدې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید پدې کې ملګری
کړځه سه پتی رو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنې پر مهال څورسته لتا سونه په افغانستان کې ګڼ ملی بنسټونه رامنځته شول دا سي بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملی بنل لري او ګن خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې یال دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوي، پیسې پې ضایع شوي او کار پې شوي؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکی اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغسې اعلان شوی چې خلک راسي، دفاع ته هم اعلان شوی دي، نورې ادارې ته هم شوی دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا بډېر ښه خبري. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حق زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحاله یو.
کرزه سبا دی محمد اشرف غنی دی حکومت دی سکوت او دا چې طالبان کابل تراشی په کابل باندې واک ټینګي کومه بل لارې وا ولی بین الافغانی خبرې کومې پایلې ته ونه رسیدي چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروزو کوم دا چې هغه سیو سی ډیر حسم دا وکړ په دې دوه کال چې دا د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسس یو نتیجه ته ورسیږي. کوم تاسو فرانګه سی ونه سول نو اوس په فرانګه ډیر خبر نه کوم. هغه د سوري په خوا باندې سیمه تاسو فرانګه چې یو ونه سول هو اوس باندې ته ګوره کوش پکو چې د دې هوا د آینده روشانه یو خلګي خوشاله او پوسول ورول ګوري کې ژوند سره کې هغه ته باید ژوند سو هم کار
کورسته پښتنه وکم. کارځه سبا غدا چې پتیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنې کې و کاغه په ورسته حکومتونو کې و هغه کې نړیواله ټولنې اړخته و څه ناسم لاړل؟ هغه جګړه چې شل کال مخکې باید پای ته رسیدلې وي، شل کال دوام وکړ او بیرته موږ په هغه نقطه کې یو چې شل کال مخکې.
بله بله متاسفانه ډېر څه ناسم لاړ. اول ناسم داو چې د طالبانو اسلامي تحریک با چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای په کوم مذاکرات کې وای. ورسره بیا ډېر څه سم لاړل متاسفانه. څنګه تر اوسې زاید خبر نه دی بیا پر قرار خبرې شروع کو خو کټول شي سم وای. نن به افغانستان دي شل کال کې ډېر وده کړی وای او خدای دې چوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو. هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نکو او دا هیواد مو د روغې جوړې خوشحالي او خاطر ولاړ شي او د ترقی او خاطر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وو. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولرئ.